السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیج 15 بجې شوې. نن دوشنبه د 1403 هجرین مریز کال د مرغومی یا جدی لسمه او د 2023 کال د دسمبر 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ترکیه ساحلی ګارد 2 افغان کډوال د اجا سمندرګي له شمالي څنډې نیولې دي. ترکی رسنیو له هغې ډلې انادولو اژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ساحلی ګارد دا افغان کډوال یوې ربړي بیړۍ نیولې چې 14 تنه ماشومان هم پکې دي. نیول شوي کډوال بیرته د کډوالو مرکزونو ته استول شوي دي. افغان کډوال اکثر په قاچاقي توګه د ترکیې له ځینو ساحلي سیمو د اجا سمندرګي له لارې په وړو او غیر معیاري بیړیو کې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو په هدف ځانونه په خطر کې اچوي. هر کال د سلګونه هغو کډوالو د مړینې او ډوبېدو خبرونه خپریږي چې غواړي له همدې لارې د اوبو یا ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د ایران د بشري حقونو یو څارونکي سازمان راپور ورکړی چې د ایران حکومت د یکشنبې په ورځ په لورستان ولایت کې یو افغان اعدام کړی دی. هنګاو سازمان ویلي چې دا افغان جلال ستانکزای نومېده او 4 کاله وړاندې د قتل په تور نیول شوی او په اعدام محکوم و. په دغه افغان باندې دا اعدام حکم د لورستان په الیګودرز زندان کې اجرا شوی. ایرانی رسنیو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو څارونکو سازمانونو ویلي چې سږ کال په دغه هیواد کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 1 ته رسیدلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د دوی د ژوند د بیا پیل په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کوي. د یکشنبې په ورځ دغه ادارې په ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي چې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه صندوق لخوا یې د ځینو ملاتړي یا مرستندویو مرستو په ترڅ کې د راستنیدونکو او بې ځایه شوو لپاره د روغتیایي زده کړو، کارموندنې او عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. دغه ادارې ویلي دي چې د ټولنیزو چرچینو د مرکز له جوړېدو راهیسې له 1800 کسانو سره د ژوند په بیا پیل کې مرسته کړې. خو بل لور ته بیا راستنیدونکو ویلي چې د ژمي له رارسېدو سره له ناوړه اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارتر د 70 په عمر مړ شو. د کارتر مرکز پرون یکشنبه خبر ورکړ چې نوموړی په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې مړ شوی دی. کارتر د 1908 او 1908 کال ترمنځ د امریکا 9 ولسمشر پاتې شوی او په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د کارتر لپاره به په واشنگټن کې د جنازې د مراسمو د بندوبست امر وکړي او نوموړي زیاته کړې متحده ایالتونو او نړۍ یو کمساری رهبر له لاسه ورکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بشري حقونو په ساتنه کې د کارتر رول ستایلی او ویلي دي هغه له ولسمشرۍ وروسته هم د بشري حقونو دفاع ته دوام ورکړ. کارتر د نړۍ او سیمې په سیاستونو کې هم مهم رول درلودلی دی. او په سوریه کې د واکمنې ډلې حیات تحریر شام مشر احمد شراوایی سوریه به د سعودي عربستان او حتی روسیې په ګډون له ټولو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، خو د تهران د لاسوهنو د دوام په صورت کې به له ایران سره جلا چلند کوي. هغه د یکشنبې په ورځ له العربیه شبکې سره په مرکه کې وویل چې ایران باید په سیمه کې پر خپلو مداخلو او سیاستونو له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مشر علي خامنه‌ای د بشار اسد له تیښتې وروسته په خپله وینا کې په سوریه یا سیمه کې د ایرانی نیابتي ځواکونو موجودیت په اساسي توګه رد کړ او ادعا یې وکړه چې دوی دې ته اړتیا نه لري. د روسیې ترڅنګ ایران هم د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد له اصلي ملاتړو څخه و. د اسد رژیم د ډسمبر په 8 نسکور شو او تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال واک ته ورسېدل. دا وو خبرونه. که غواړی چې ویل ولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. یونیسف وایي 2023 کال جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره تر ټولو بد کال وو. افغان جونی وایي 2023 کال پر دوی حمله بندیزونو او اغیزو خالی نه وو.
د سپیکینګ چې تر سهار پورې ویخه مودي ته چورت وکمه چې څوک به به تاسو موږ درسونه شروع کیږي څوک به موږ سهار پاتې وو به تخپل کوانتون تازو.
یو شمیر بیوازله افغانان وایي یوازې د خپل بهر میشت خپلوانو په ملاتړ د ژوند چارې مخته وو.
زما خپل ورور هم د بهر کې چې موږ په میاشت کې میاشت پیسې لیکي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو.
جنوبی کوریا کې له ځغاستل کې د الوتکه د وټو او ټکر له کبله د مروشه او شمیر یو سل نه او یو ته ختلی دی. لامل لا هم بشپړ روښانه نه دی. او سویدان کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ جوړ شو. هدف یې د ولسونو نږدېوالی ښودل شوی.
فیمیل باورډن چې پښتو موسیقي د پښتو ملت سازه یوه موسیقي په
وړاندې کارول کېږي. نو راپور نه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونه د خبري برخه د سر راپورته. یونیسف وایي د 2023 کال په جنگ زپلو سیمو کې د ماشومان لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال وو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لکونه ماشومان بیلابیل ناخوالې ګواښي چې تر ټولو مهمې د غذایي مسؤلیت نشتوالی دی. پر دې سربیره طبیعي پیښې، کډوالۍ، خوارځواکي او په ځینو ځایونو کې له تعلیمه محرومیت د افغان ماشومانو په وړاندې نورې ستونزې یاد شوې دي. دا چې د یونیسف د موندنو له مخې 2023 کال چې پای ته په نږدې کېدو یې د افغان ماشومانو لپاره څه ډول وو، په دې اړه به د یونیسف د راپور مهم ټکي لصفی ولاستانک زیواورو.
په افغانستان کې د کړکیچونو لپلاوه ماشومان ته د ورپېخو خطراتو تر ټولو ورسته بیلګه تیرونه په برمل او ډنډ پټان کې د پاکستانی جټ الوتکو بمباری ده. په هغه بریدونو کې چې لک تر لګ 25 تنه پکې وژل شوې دي، یونیسف د جنوبی آسیا څنګه د معلوماتو په اساس یوازې 40 تنه ماشومان پکې شامل دي. د یونیسف اجرایی مشر کاترین روسل په یو بیان کې ویلي، له هر پلاوه 2023 کال په تاوتریخوالي کې د ایثارو ماشومان لپاره د یونیسف په تاریخ کې تر ټولو بد کال وو. هم د اغیزمنو شو ماشومان د شمیر او هم د هغوی په ژوند د اغیزو د اندازې له لحاظه. اغلی روسل زیاته کړي، په جنگ زپلیا کړکیچن زون کې د یو ماشوم لویول له ښوونځي د محرومیت، خوارځواکۍ او اکثر د بیکوره کېدو له خطر سره مخ وي نسبت هغه ماشوم ته چې په یوه آرام ځای کې اوسیږي. دا باید یو نوی نورمال نشي. یونیسف د 2023 کال په اړه د راپور په سر کې د هغه افغان ماشوم عکس خپور کړی چې خپل ګډ شوی کور سره ولاړ دی. دا عکس د غور ولایت د یو نه کلن ماشوم دی چې څو میاشتې مخکې سیلونو کور ونړاو او دی او کورنۍ بې سرپناه پاتې شول. د ماشومانو د وضعیت په اړه د یونیسف په څېړنه کې راغلي، په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې حقونه یې تر پښو لاندې شوي. د ماشومانو مرګ ژوبله له ښوونځیو او ژوند ژغورونکو واکسینو، د هغوی محرومیت او شدید خوارځواکي هغه عمده مسایل یاد شوي چې 2023 کال کې تر بل هر وخت زیات په نړۍ کې د ماشومانو ژوند ته خطر پیښ کړی وو. د یونیسف د راپور په اساس 2023 کال 25 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او کړکیچنو هیوادونو کې له ښوونځیو محروم وو. په راپور کې جنگ ځپلي غزه، اوکراین، کانګو او سوریا د بیلګې په توګه یاد شوي چې کړکیچونو او جګړو یې ښوونځي ورړنګ کړي او ماشومان د جنگ له لاسه د ښوونځیو محروم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامات څه وخت مخکې اعلان کړ چې لک تر لګه 15 میلیونه افغان ماشومان چې لویه برخه انجونې دي له تعلیم محروم دي. د کړکیچ او طبیعي پیښو له امله بې کوره کېدل او له هیواده کډوالي هم هغه څه دي چې افغان ماشومان پکې ډیر زیانمن شوي. افغانستان د اوکراین او سوریې تر څنګ له هغو درې هیوادونو دی چې د ماشومو کډوالو په سر کې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه کسان له افغانستانه ووتل او د کډوالۍ لارې ونیولې چې د پام وړ شمېر ماشومان هم پکې دي. د یونیسف په یو راپور کې د هغو کډوالو ماشومانو یو ګراوړل شوی چې د افغانستان په شمول له خپل اصلي هیوادونو کړه شوی. لدی ډلې د افغان ماشومان او تنکۍ ځوانانو په شمول لک تر لګه 4000 تنو 2023 کال په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې چې 70% یې کورنۍ او سرپرستان نه لري.
و موریدل چې یونیسف وایي 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومان لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال وو او په دغه جنگ ځپلو سیمو کې افغانستان هم یاد شوی دی. بلورته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې 2023 کال د افغان خزو او جنو پر حقونو لزپونکو اقداماتو سره ملو. په دې کال کې د یو قانون لمخې د خزي غاګ اوراتو بلل شو او لنجونو د تحصیل د دوام یوازنی هیله چې په نیمه عالی طبي موسسو کې زده کړې هم واخیستل شوه. تازه داسې راپور خپاره شوی چې په یو شمېر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونیزو خصوصي کورسونو ته هم له تاګه منع شوي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
زه د قابله کې پونځي د دویم سمستر محصله او محکله چې د حکومت د لوري د انجینر په طبي زده کړو بندیز ولګید د دې خبر په اوریدو سره زه متاثر شوم.
سعدیه د هغو زرګونه افغان انجینر له ډلې ده چې پر نیمه لوړو طبي زده کړو د طالبانو د وروستي بندیز قرباني ده. سعدیه وایي د زده کړو د دوام د دغه یوازنی هیله اخیستوې هیوادوالو ته د خدمت کولو ارمانونه نیمګړي کړي او په خبره یې اوږد مهال کې به یې ناوړه اغیزې ټول ولس احساس کړي.
دا کار یوازې د انجنونو پر ځای نه دی بلکې د هیواد راتلونکي پر ځای دی. پر راتلونکي کې به افغانستان د خزینه ډاکټرانو د نشتون سره مخامخ وي. په ټولنه کې به د مور او ماشوم مړینه ورځ تر بلې مخ په زیاتې دوی. د 2015 کال لپاره مې هیله امداده چې انجنونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خزو ته د کار اجازه ورکړي شي.
د طالبانو د حکومت د امیرختیا وزارت مرستيال بخت الرحمن شرافت د 2023 کال د دسمبر په 3مه د طبي انسټیټیوټونو د مشرانو سره په وغونډه کې په دغو موسسو کې د نجونو د شمولیت او د زده کړو د دوام د مخنیوي اعلان وکړ. له دې اعلان سره سم چې د راپورونو لمخې د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده په امر شوی په لسګونو طبي موسسو کې چې د قابلګۍ غاخونو نرسنګ او لابراتوار په برخو کې زده کړې ورکولې د نجونو په ورتګ بندیز ولګیت.
ته پوهنځي کې اتم سمستر مې و چې کله طالبان راغلل نو زه په اتم سمستر کې درسونه نه پاتې ما تر دا اوس.
دا 25 کلنه ګلروخ ارمل ده چې وایي په عمومي طب کې د زده کړو له بندیز وروسته یې یوازنې هیله همدغه د نیمال وړو زده کړو طبي موسسو ته و. د کابل دغه اوسیدونکو وایي دا او ټول ټولګیوالې اوس له ډېرې ناهیلې له رواني ستونزو سره مخامخ شوي او زیاتوي زیاته پر دې رنځيږي چې د غاغوریدو هیڅ مرجع معلوم نه ده.
پانتونونو باندې کېدل ډېر زیاته بعد غیزه لري زغپله هنده 25 کلو مرلارم ماګم د شپې کې چې تر سهار پورې ویخه مادي ته چورت وکمه چې څو وخت به بیرت از موږ درسونه شروع کیږي څو وخت به موږ سهار پاتی رو بیرت خپل پانتون تزو د شپې کې چې زه مجبور مور مې روان دي غوسه کې وای خم لارس او مساکن واخلا یا د اعصاب درامش لپاره دوا واخلا چې د شپې خوب وکړی او ویده سي.
په 2023 کال کې پر نیمه طبي زده کړو له بندي سر بیره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون هم په یو شمېر ټولنیزو برخو کې د خزو پر حضور د بندیز لامل شو. دغه قانون چې د اګست په وروستیو کې نافذ او د عدلي وزارت لخوا په رسمي جریده کې چاپ شو څلور فصله او 15 درس ماده لري. د یاد قانون په 14مه ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې لويره د خزو مخ پټول هم ضروری دي. د یادې ماده په بل جوس کې د خزو غاک هم اورات بلل شوی او په کراغلی چې خزه په لوړ غاک سندرې نیتونه او قرائت نشي ویلې. دغه قانون په یو شمېر ولایتونو کې انجونې پر سنوي کې له کار کولو منع کړي. د کندهار یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل نو مغه خپور شي ازادي رادیو ته ویل د همدې ټولنیز او کاري محدودیت له کبله له هواده کډوالۍ ته اړ شوی او د مهالي په یو هواد کې پناه اخیسته. د اکاپس په نوم یو سويسي خپلواک بنسټ د دسمبر په 23مه وویل د طالبانو حکومت د 2023 کال د جولای له لومړۍ څخه د دسمبر تر 2مه ټول ټال شپاړس فرمانونه او تګلارې صادرې کړي. د دغه بنسټ د ارزونې لمخې اته دغه فرمانونه او تګلارې په ملي کچه او پاته نورې په ولایتي کچه صادر شوي چې تر ډېره یې هدف په ټولنیزو برخو کې د خزو د ګډون مخنیوي وو.
مخکې د اسلام نه خزو لخپل انساني حقونو محروم
ده. خزو فعاله لطیفه خرم وایي طالبان چې د خزو په اړه څه ډول مفکوره لري د دې پټکو له اسلام مخکې زمانه ته ورته ده.
دوی چې کله د اسلام نوم اخلي نو د اسلام نوم دینه بدناموي. په اسلام کې خزو ته پوره حق ورکړل شوی دی. خزو د جامع نه نه محروم شوی. موږ ویل شو چې اسلام خزو ته هغه حقونه ورکړي دي چې خزو عزتمند ګڼل شوی ده. نو دوی په کوم حق خزه د تعلیم نه معنی کوي، خزه د اجتماع نه معنی کوي، او خزه ته هغه حق چې قرآن او رسول ورکړی دی هغه ترې اخلي.
طالبانو د خزو په اړه خپل فرمانونو او تګلارو کې ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ او افغاني دود په اډانه کې د خزو د حقونو تضمین تجمن دي. هغه ادعا چې ګڼ شمېر افغانان او فعالان ورسره موافق نه دي، او دغه فعالان استدلال کوي چې افغانستان په تاریخ کې د مبارزې له ډګرونو نیولې تر علمي ډګرونو پورې داسې یو شمېر ښځې روزلې چې نمونه یې د نړۍ په تاریخونو کې ثبت دي. د دې ترڅنګ د اسلامي نړۍ یو شمېر وتلي مفتیان او پوهان هم د طالبانو د حکومت یو شمېر تګلارې اسلامي نه بلکې له اسلامه د هغوی سخت دریځه تعبیر او تفسیر بولي. مفتی منیر شاکر چې ډیر کله په خپلو څېړنو سره د اوسنۍ دورې یو شمېر ملایان او دینی علما ننګوي، د قرآنی آیتونو او د غراز د حدیثو پر وړاندې وایي چې خزه د تعلیم او کار حق لري.
قرآن کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق. الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. نو که خزه څوک مسلمان وو کی اچوي نو علم ور باندې تعلیم ور باندې فرض دی. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، او زنانه چې کار تجارت کاروبار وو کی داغوی په دې کې خپل حصہ ده. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د غسی قصونه چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه بڅنګ وایي چې خزه کاروبار نشي کوي.
د خزو د حقونو او تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرتابه محدودون کې فرمانونه کله ناکله د دوی د کابینې د یو شمېر غړو او پلویانو لنیوکو سره هم مخامخ شوي، خو دغه نیوکه په دې کچ نه دی چې د حکومت پر پریکړو اغیز وکړي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت تل رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي بند کړل، او بیا د هغوی په مخ د پانتونونو دروازې هم وتړلې. پر دې سربېره په نړیوالو او ملي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی، د هغوی سنگارتونونه تړل شوی، او پارکونو، حمامونو او ورزش ځایونو ته د هغوی تګ منع شوی دی. پر ښځو یو شمېر سفری بندیزونه هم لګول شوی، او له معینې فاصلې ورهاخوا له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. نجونې دا مهال یوازې تر شپږمو ټولګیو پورې په ښوونځیو او د غراز دینی مدرسو او یو شمېر خصوصي ښوونیزو کورسونو کې د زده کړو اجازه لري. د دسمبر په وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې هرات ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې کورسونو ته له تاګه هم منع شوي. په ننګرهار کې هم د همدې ډول بندیز راپورونه ورکړل شوي، خو رسمي سرچینو یې لا تایید نه دی کړی. په ظاهره د همدې بندیزونو له کبله د طالبانو حکومت هم له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو او بنسټونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې له دغو بندیزونو لاس په سر شي، خو تر اوسه دغو نړیوالو غبرګونونو په عملي ډګر کې هیڅ اغیز نه دی درلودلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن چې څو اونۍ وړاندې کابل ته تللی و، وایي د طالبانو د کابل چارواکو د هغو بندیزونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی چې پر نجونو او ښځو لګول شوي دي. هغه له افغانستانه د بیرته تک پر مهال ویلي چې اروپایي ټولنه د دغه هیواد وضعیت ته ډیره اندېښمنه ده. د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو او ټولنو هم د طالبانو د حکومت پر یو شمېر تګلارو نیوکې کړي. د چارو کتونکي وایي که طالبان په دغو محدودونکو تګلارو له سره غور ونه کړي، ورځ تر بلې به د دوی او ولس ترمنځ واټن ډیر، د حکومت انزوا به ژوره، او له هیواده به د ځوانانو او کادرونو تېښته زیاته شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په جنوبی کوریا کې د الوتکې د ټکر د پیښې د مړو شمېر 109 ته رسیدلی دی، خو تر اوسه هم معلومه نه ده چې الوتکه د څه له کبله له رنوی وتلې او له دیوال سره لګیدلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې د شپې ناوخته پورې ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا او څو د هغې مسافروړونکي الوتکې له ماتې لاشې مړې راوباسي چې یکشنبه سهار لګېدلې وه. له 101 سورلیو یوازې 2 تنه د الوتکې خدمه ژوندي پاتې او نور ټول مړه دي. په مړو کې 2 تنه د تایلند او پاتې نور 111 د جنوبی کوریا ته بادي. یکشنبه سهار په ځایي وخت 9 بجو د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې یو مسافروړونکي الوتکه د کیناستلو پر مهال رنوی ازغاستی کې وتله او له یو دیوال سره ولګېده.
د دې پیښې ویډیو هم خبره شوې او په خواله رسنیو خبري اژانسو کې لاس پلاس کیږي. د ورځې په اوږدو کې د موان نړیوال هوایي ډګر ته د یادې پیښې د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي ورټول وو څو د خپلو عزیزانو پوښتنه وکړي. په پیښه کې د شاوخوا 40 کلنې وژل شوې ښځې مینسوک بوډا پلار جیون جی یانګ د موان هوایي ډګر ته ورغلی او په ډیر خفګان د خپلې لور د جسد د ترلاسه کولو ته انتظار باسي. هغه تقریبا را رسېدلی وه او دا خیالی نه و چې زنګ را ووي. فکر یې کاوه چې کور ته به راشي. کله چې خپل موبایل راخیستې تیاره ټکر شوې. زه یو زوی هم لرم خو لور مې تر زوی ډېره خوږه ده. کله کله یې زه دې باندې بوله. مینسوک له خپلو نورو خورلڼو سره تایلند ته تللې وه څو د کرسمس رخصتۍ هلته تیرې کړي. د موان ښار او هوایي ډګر چارواکو یوازې د 50 مړو هویت تثبیت کړای شو او پاتې نورو مړو په جسدونو معاینات روان دي چې هویت مشخص شي. لا دقیق نه دی معلوم چې الوتکه ولې له رنوی ووتله او مخامخ په دیواله ورغله. خو ځینو چارواکو په هوا کې د مارغانو له ګلې سره د تیارې لګیدل د پیښې یو علت بولي. دا د جنوبي کوریا په تاریخ کې د الوتکو د ټکر یا سقوط تر ټولو مرګونی پیښه یادیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې د پښتو موسیقي په نوم د نوي جوړ شوي انسټیټیوټ مسؤلان وایي دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ساتونکو په توګه کار کوي او د هر اړخیز ودې لپاره یې څېړنې کوي. دا انسټیټیوټ تازه د سویډن په مالمو ښار کې پرانستل شوی دی. زموږ همکار له مشر او نورو مسؤلانو سره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د پښتو موسیقي د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقي په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خپل هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندې پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پی ایم ای باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه یې به وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پرتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیات کړ چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پیښور او کوټه کې له چړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیسته دی. که څه هم دغه انستیتیو د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان د اقدام ستایي. سندرغاړې نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غوړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تل روبر کې د موسیقي د حالي زلي د سخت دریځي د وجه ډېری کمی شوې دي. خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به هلته د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو غو ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکي.
چېړونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسي ویل
لبد مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخې ته نه وځد چې پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقي د واده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي ځینې علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقی د طالبانو حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږون کې له هیواد وتلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسؤلینو ډاډ ورکړی چې دوی به په راتلونکي کې د بېوزله هنرمندانو لاسنیوی، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د ژمي په را رسیدو د اکثرو کورونو د تواس نرسېږي چې خپل کورونه تاود کړي، خو په پلازمینه کابل کې بیا د مکروریانو د تودېدو سیستم له څو کلونو راهیسې ټاکنای دی او سږ کال د غلطه د مکروریانو اوسیدونکو ویلي چې مرکز ګرمۍ لا هم نه دی چلانه. په دې اړه راپور له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
په پلازمینه کابل کې یو شمېر کورنۍ چې ښه عاید نه لري وایي چې د دوی د ژوند ډیری چارې او لګښتونه د دوی د کورنیو د هغو غړو او ملګرو په مالی ملاتړ پورې تړلي چې په بهر کې ژوند کوي. زینات چې اوالز د کړو به برخې
اوریدونکو په بخښنه سره چې د مکرینانو د مرکز ګرمۍ او راپور به درته په بلخ پرونه کې خبرو کوو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې یو شمېر کسان وایي چې اواز د خپل بهر میشتو خپلوانو په مالی لګښت د ژوند چارې سمبالوي.
په پلازمینه کابل کې یو شمېر کورنۍ چې ښه عاید نه لري وایي چې د دوی د ژوند ډیری چارې او لګښتونه د دوی د کورنیو د هغو غړو او ملګرو په مالی ملاتړ پورې تړلي چې په بهر کې ژوند کوي. زینات چې اوالز د کړو به برخې زده کوونکې ده او په کابل کې ژوند کوي وایي چې ورور یې په لندن کې دی او هر میاشت دوی ته پیسې استوي چې د کور لګښتونه پرې وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د مخبل ورور هم د بهر کې چې مختامیش پرمیش پیسې لګي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو. د ما دورونه نور هم شته دي جلدلته چې کار کوي زحمت او بس خدای خو پیسې کفایت نه کوي د لپاره د ډیر قیمتي ده او دغه پیسې چې دوی لاس راوړي ډیر بی اهمیت دي. یعنی
محمد طاهر چې په کابل کې اوسیږي او دی ویل اس کسیز کورنۍ مشر دی وایي لجدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو نو موري زیاتوي چې زوم یې کله نا کله له بهر پیسې ورتلېږي چې خپل لګښتونه پرې پوره کړي. محمد طاهر وایي د طالبانو حکومت یې د دریو کلونو د تقاعد پیسې نه دی ورکړي او ارشوي چې په واټونو بیلابیل توکي وپلوري.
شاسر خپل شکر الله صلی الله پر عیال لرمه اغه بیچاره زون د چکلا کلا په ډیر بد شرایط کې کومه کرا سره کوي. ما غوښتم نه یا $100 یا $200 ته لګلې په دغه باندې موږ خپل ژوند تیر کړل.
هغه افغانان چې له افغانستان څخه بهر دي نه یوازې د خپل کورنۍ او مالی ملاتړ کوي بلکې ځینې یې د خپل باوري کسانو لاره په افغانستان کې به وزلو کورنۍ سره هم یو څه مرسته کوي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشر دوست یو له هغو کسانو دی چې د بیلابیلو افغانانو لخوا نقدی مرسته پر مستحقو کسانو ویشي. غازدی رادیو ته وویل
زه چې کومې مرستې کوم د تیرو شلو کلونو په اردو کې ډېرې وړې دي. دا مرستې له بنسټونو، خیریه ادارو او سوداګرو څخه نه دي. دا زموږ عادي افغانان دي چې ځینې د وطن مینه او شعور لري. هغوی د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه $100، $200 راستوي. دا شایي د یوې نسخې درمل یا د ژمي لپاره یو څو خروار لرګي سي.
اسلامی مسایلو پوهان د اړمنو او بې وزلو کسانو سره مرسته جاری صدقه ګڼي او ټینګار کوي چې باید په اوسنیو شرایطو کې له بې وزلو کورنیو ملاتړ وشي. فضل من الله ممتاز یو له دغو پوهانو څخه دی، وایي
یکی از
د ټولنیز عدالت او ورورولۍ یو مهم اصل له اړو کسانو سره مرسته او جاری صدقه ده. باید بې وزلو ته ورسیږي، له مسلمانانو سره مرسته وسي او هغوی ته د همدردۍ احساس وشول سي، هغه هم په داسې سخت حالت کې چې ډېرې کورنۍ له بې وزلۍ سره مخامخ دي. باید ټول د مسؤلیت احساس وکړي.
بې وزله کورنۍ په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو او د خپل دوستانو او کورنۍ او د غړو د ملاتړ خبرې کوي چې د طالبانو د حکومت لبیا واکمنې دوه ورسته ډیری افغانانو د بیکاری او اقتصادي ستونزو لامل افغانستان پریښی.